مشال رادیو دا په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنیمه بجې شوې. دونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال سپتمبر میاشتې 18 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنې غړې سلام پښتونخوا کې درته زهارون بچا زمو همکار ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه د ګلیاس نوو.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی، د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی. د پاکستان چارواکو د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور یو پخوانی پایلټ نیولی دی او د ملګرو ملتونو عمومي مشر د هنګري پولیسو لخوا پناه غوښتونکو سره په چلن اندېښنه څرګنده کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سره باد قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمرود پریس کلب کې د خبر ایجنسی مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې د قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا صوبه ورګډولو سره به د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي او په صوبایي اسمبلی کې به قبایلو ته هم نمائندګي ترلاسه شي. په دې موقع د قومي وطن پارټي یو ځای مشر اډوکیټ اسد افریدی ویل،
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه شو، موږ د دې پوره پوره مرسته کوو، د شاته ولاړو چې دی دا بل کې یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده. دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې به راغونډ شي، که هغه قبایلي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده.
دغه خبري غونډې ته د پیپلز ګوند، عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم وینا وکړه. د یادونې دا چې څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د فاټا غړو یو بل جمع کړی و او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو آئیني حیثیت کې بدلون راولي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر آف کامرس چارواکو ویلي دي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده، ځکه سرمایهکاران او کاروباریان بېرته واپس را روان دي. دا خبره د پښتونخوا چیمبر آف کامرس غړو پروند ترهګری ضد جنگ کې د وژل شو او ژوبل شو پولیسوالو ته د درناوی یو پروګرام کې وکړه. د چیمبر آف کامرس مشر فواد اساق پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل،
نو زمونږ دا یو پیغام چې دنیا له مونږ ورکول چې بای د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټی اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دی، خپل فوج شاته ولاړ دی چې کوم دیو آپریشن ضرب عضب شروع کړل دی او پولیس هم لګیا دی دهشتګردي نه، دا صوبه صفا کوي، دا ښار صفا کوي.
دوی ویل چې په صوبه کې د کاروباریانو د تښتولو پیښو کې ډېر کمی راغلی دی. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي چې پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوي د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولی دی. د ترهګرۍ ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی. د خواجه په اړه ویل کېږي چې هغه سوداګر دی چې په کراچۍ او ایران کې د کیمیکل دوه کمپنیانې دي او اورپکو سره یې په پراخه کچه مالی مرستې کولې. نوید خواجه وویل چې دغه مشکوک تن د القاعده شبکې د جنوبي ایشیا څانګې سره د مالی مرستو نه وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. دغه تن هغه اورپکو سره مالی مرستې کړې وي چې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې 50 کسان وژلي وو. تکل شوی ده چې له کابله یو جوکپوړ پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له یو شمیر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یوه ټوک باصلاحیته چې ټول چارې وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غواړي چې ګډونی اصلاحاتي انشاءالله تعالی به ترسره شي.
د نورستان مخورو د خپل ولایت استونزې له ولسمشر سره شریکې کړې او اشرف غنی وویل چې کابل ته د دولتي وفد تر راتګ وروسته بعد پر هغو لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې شي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14 د یو پلاوی په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په ماسکو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 9% لګښت افغان لوري ورکوي او 50% لګښت به یې د روسي لوري پر غاړه وي. د دې تړون له مخې به یو روسي صنعتي کمپنۍ د 25 میلیون ډالرو په ارزښت د کور جوړولو وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کېږي له دې سره به افغانستان دا وړتیا پیدا کړي چې د کال 1000 اپارټمنټونه ودان کړي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیسو له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیرانه شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکټر اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بان کی مون دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تېره ورځ پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګری دننه پولیسو پر کاڼو ویشتل. د هنګری پولیسو په جواب کې د مرچو سپری اوبه او اوښکې بهونکې ګاز پر هغوی استعمال کړل. د هنګری پولیسو دغه هجوم وسلوال پناه غوښتونکي ګرځولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي دي چې پر پوله د تشدد پیښو په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. روسیې وړاندیز کړی چې په شام کې د دغه هیواد د فوزي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل ماسکو غواړي چې د شام د شخړې د هواري لپاره او په شام کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. د امریکا استخبارات او خبري سرچینې رپورټ ورکوي چې داسې ښکاري چې د شام د سمندر غاړې ښار لازیقه په هوایي ډګر کې روسیانو درنې وسلې ټانکونه او ښایي فوجیان ښکته کړي وي. دغه رپورټونو په واشنگتن، اسرائیل او په دې شخړه کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه اوریدونکو چې پکې اوري. په خیبر جنسا کې د هیواد د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو د استازو د غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي د فاټا انتظامی چارې د خیبر پښتونخوا صوبې ته ورکړل شي.
دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا پاټا شي، پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پورا غون شي.
د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو د نماینده تنظیم غړي خوختي چې دوی ته ورپېښې امنیتي ستونزې په کمېدو دي او دا چې ملګرو یې بیرته په صوبه کې پانګې اچونې ته زړه ښه کړی دی.
غوابره تاوانو یو پکې دا بتخوري وا چې اوس د حالات کوم بهتري راغلي ده، اوس موږ د ملګري واپس را روان دي.
او د افغان طالبانو له دې وینا ورسته چې په لیکو کې د مشرتابه پر سر اختلافات نور شتون نه لري، دا غوي نوې مشر بګنې وکول شي له افغان حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل او پر مخ یوسي.
اګه اوس غوالي چې د افغانستان مصر بیا د امن مذاکرات کوي، نو هغه به د مخکې نو زیات مضبوط وي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوس راځو بلنې موضوع ته. په خبر جنسا کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو پرون په خبر جنسا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي، نو دغه سیمو ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په ترڅ کې به د دوی په خبره قبایل بنیادي بشري حقونو ته لاسرسی ولري. خو په قبایلي سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا بیا فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکولو غوښتنې هم مخته راغلي دي. د سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د دغه خبري غونډې په محل د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردي د دغه بل په حق له مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې پورا مرسته کوو. یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا د فیډرلی اډمنستریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل اډمنستریټر ایریا دې سره بده وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پورا غون شي، نو دا د پښتنو د یونیټي طرف ته یو ډیر اهم پیشرفت دی. د دوی سپریم کورٹ او دی های کورٹ عمل دخل چه دا په اول ځل دی علاقو ته وغځول شي.
د پاکستان پیپلز پارټی مشر حضرت ولی پردی وویل چې مونږ قبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شو.
مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د خیبر پختونخوا د صوبې ایسه شو. د فاټا پارلیمنټیرین چې کوم بل پیش کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغې دپاره هغوی د مونږ سیاسي اتحاد سره د لایرز فورم سره د سټوډنټس بینک سره د ژوند د هر مکتبه فکر سره هغو یو لوی عمل جوړ کړلو او هغې باندې ټول سره متفق شو. نو مونږ د هغې بھرپور حمایت کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټۍ یو مشر سید کبیر پریدی په خپله وینا کې وویل
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. انشاءالله امید لرو چې څومره پارلماني جمعتونه ټول انشاءالله د بیل حمایت کوي. ډېر زر چې کم دی دا په سیمله کې پیش کېږي او متفقات ورو دا بیل پاس کېږي انشاءالله.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د صوبې خلک عموم د یو پښتنو یو قوم یو اس بلتون په ممکن نشته دی. کار دی که هسپتال دی که یونیورسټي ده که هر څه دی مونږ تړلې شوي یو. بلکې که مونږ سوچو کو څومره درې چې دي د هغې خولې هم دغې صوبې ته دي. نو مونږ بېلولی نه شي. وخت راغلی دی چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوویشتمه صدۍ کې تېروي دغې نه راوچت کو. دا دی مونږ وایي تاسو ټولو فرض جوړېږي.
یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د فاټا پارلیمنټیرین په متفقه توګه د قبایلي سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه په قومي اسمبلۍ کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلي سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلي وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځینې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا له دې د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا دې آزاد کونسل ورکړل شي. او ځینې قبایلي مشران هم بیا د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د بدلون په حق کې نه دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیګم نسیم ولی خان د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو یا هم ورته د یوې بېلې صوبې حیثیت ورکولو په هکله وایي چې ګوند ته به هغه یوه خبره د منلو وړ وي چې اکثریت قبایل یې ملاتړ وکړي. له نوموړي سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
انفرادی فیصلینی اجتماعی زخپلا زما چې کوم پړه کې ده هغه دا ده چې دا د قبایلو نه ده تپوس خبره ده چې آیا قبایل مونږ سره شاملېدل غواړي. نو مونږ سره دی شامل شي که قبایل وایي چې مونږ ځان له بله صوبه غواړو تله صوبه دی ولا ورکي. که هغوی غواړي چې مونږ چا سره بل چا سره تلل غواړو دا هغوی هغه خبر دی ومنل شي ځکه چې کوم ځای کې خلکی اوم د هغه ځای د خلکو په رضا او په مرضی چې لکه کشمیر کې دین ختی دی او هغې کې فیصله نه کېږي چې په کومه طریقه الیکشن وشي.
بیبي دغه فیصله بیا د قبایلي سیمو نه چې د قومي اسمبلۍ ممبران دي یا سینیټران دي هغې دغه بل وړي په لومړي ځل داسې یو هڅه کېږي یو داسې قدم را کېږي دا ډېره لویه تبدیلي نه ده.
ال ل دې جواب در کول شم چې کله دا کارتوش قبایل یا صوبای شي یا زمونږ شي او وی خپل ممبران جوړي نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اوی له دې ورکی ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې تو سوچو کې نو صوبې د ماخاله چې سلویخ ممبرانو کړه دین کوم کزیات او څو د نیم خبر ځین د اسمبلی ممبران څونه دي پروینس
دا د پښتنو په ګټه نه چې لکه قبایلو ته ځان لای او صوبه ورکړي شي یا د صوبه یو څه جوړ شي پاکستان کې د پښتنو لوي صوبه راشي.
او بچي دا د قبایلو تر دې من نه پتلې موجوده وخت کې چې د قبایلو کوم تر دې عمل دي دا هی پر راکی بو دومبو او چې کله راشي دا به هغه راغی
هغه کو په خپل رد عمل دا کړی چې ځنې خلک وایي چې مونږ خپل قبایلی حیثیت نه غواړو چې ختم شي. خو بیا د دې نمائندگان چې په قومي سملې کې دی هغه دغه قرارداد جوړ شو
بچي د وخت نه مخکې د هیڅ شي فیصله اول به قرارداد راځي بیا به هغه څوبه کیږي بیا په کې ممبران جوړیږي بیا به سملې کې ممبران دی اتیږي دا هغه نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمامه شو.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې له مشر بیګم نسیم ولی خان سره مو د مشال رادیو د خبریال خالد خان مرکه اوریده.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس د صوبې د امنیتي وضعیت له امله ډاډ ښیي او وایي چې هغه کاروباریان او پانګوال چې خپل کاروبارونه او سرمایې له صوبې بهر ته وړلې وي بیرته یې هغلته تک ته مخه کړې ده. د چیمبر اف کامرس چارواکو دا څرګندولې پرون چهارشنبه په هغه یوه غونډه کې وکړې چې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو او ټپي شویو پولیس سرتیرو ته د عقیدت پرځونو وړاندې کولو لپاره جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو د هغو پر پایلو هم تسلي وښوده. تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د صوبې کاروباریانو، کارخانه دارو او دکاندارانو له اړخه د هغه پولیس اهلکارانو کم چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې وژل شوي او ژوبل شوي دي ته د عقیدت پرځونې وړاندې کولو په لړ کې یوه درنه دستور وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر، د صوبې کاروباریانو، د وژل شوي پولیس اهلکارانو خپلو خپلوانو او ژوبل شوي پولیس اهلکارانو په خپله ګډون وکړلو. د پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق د دغه پروګرام په لړ کې مشال لیډو ته وویل
دا خصوصا د خیبر پختون خوا د تاجر برادری د دکاندارانو د کارخانه دارانو دا ریکګنیشن دی چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم لازوال قربانیان دي 2000 نه زیات شهادتونه ورکړی شوی دي او زمونږ چې غازیان دي هغه ډیر دلیری سره د دهشتګردو مقابله کړی دی. نو زمونږ دا یو پیغام او چې دنیا له مونږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټی اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دی، خپل فوج شاته ولاړ دی چې کوم دیو آپریشن ضرب عضب شروع کړلی دی او پولیس هم لګیا دی دهشتګردی نه دا صوبه صفا کوي، دا ښار صفا کوي.
دا چیمبر خوانی مشر زاهد الله شینواری مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې کم کاروباریان چې د دې صوبې نه نور ملکونو ته یا هم د دې ملک نور خارونو ته د ترهګرۍ، اوا بره تاوان، بدخوري او د هدفي وجنو له ویرې په تیښته مجبوره شو. هغه اوس د حالاتو ښه کېدو له وجې واپس را روان دي.
دوه شیونه ډېر زیات وو، یو پکې د اوا بره تاوان وو، یو پکې د بدخوري وه. د دې دواړو ټارګټ چې دی کنه دا کاروباري خلک وو. په دې وجه دا خلک مونږ نه بیا شپ شو، ځینې خلک دوبۍ ته لاړه، څه ملیشیا ته روان وو، څه لاهور ته لاړه، اسلام آباد ته لاړه. نو خدای فضل دی چې اوس د حالات کې مو بهتري راغلې ده، پکې د ضربې عذب په وجه یا د پولیس د صحیح کاروایی په وجه اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي. او چې کوم دوکانونه، کارخانه هغې بندې کړې وې، هغه خدای فضل سره دوباره سټارټ کوي لګیا دي. د خلکو مورال های شوی دی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیډنټ اقبال خان اپریدی وینا ده چې تېرو دوه کالو کې خوشه 55% پورې په بدخوري او اغوا برای تاوان کیسونو کې کمی راغلی دی. او تمه څرګنده کړه چې د پولیس د صحیح کارکردګۍ له وجې وړاندې پدې کې نور هم کمی راشي.
جیپی صاحب هم دا وایي چې پدې کې تقریبا 55% کمی راغلی دی. خو مونږ دا توقع لرو چې په کمې مانداري دی لګیا دی او کار کوي، نو کېدی شي چې دا 10-15% راشي. خو مونږ پدې شي خوشحاله یو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی په دې موقعه باندې د صوبې کاروباریانو، سرمایه کارو او عام اولس ته باور ورکړو چې ډېر ژر به د دوی په هلو ځلو خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پېښور یو وار بیا د پخوا په شان د دې سیمې یو مهم او غټ کاروباري مرکز جوړ کړي. د پاملرنه چې په دستور کې برخه اخیستونکو پولیس اهلکارانو او کاروباریانو په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا ضرب عضب اپریشن هم ډېر وستایو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
په دې وروستیو کې اوریدونکو، د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید وروسته د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شول. خو افغان طالبان اوس وایي چې هغه اختلافات یې له منځه وړلي دي او دا چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی له نوي طالب مشر سره د وفادارۍ ژمنه کړې ده. پوښتنه دا ده چې له دغه پرمختګ وروسته به د افغانستان د روغې جوړې د خبرو ځنډیدلې بهیرګنې بیرته پیل او اغېزمن ثابت شي او که څنګه. پر دې موضوع په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زبی شفق د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي. خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی وه د جولای په 1 نېټه د پاکستان په مری ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شول چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغیز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی، نو دا که منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي، نو اوس امکانات زیات شوي دي د دغې مذاکراتو. خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې یا ده په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه د خبرو اترو په حق کې دی، د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګران او د ملا اختر منصور دپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی، زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې کابو ومومي نو دې به خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړي، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلېدا کې ستر خنډ بلل. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نېټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د خبرو د دویم پړاو نه یوازې 2 ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
په پیښور زموږ خبريال زبی شفق ول پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپارنه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جریټ بلانک په حواله وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته بحالې دي او پترس کې د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر راپورته شوی اختلافات یو خواته کېدای شي. نوموړي دا څرګندونه د نهې په ورځ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال کړي. تفصیل ملیه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه لیکي د امریکا انتظامیه باور لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې له هغې پس بحالي دي شي کله چې د ملا عمر د ځایناستې په سر شخړه حل شي. د نهي په ورځ افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جریډ بلانک داوا وکړه چې د پخلاینې د بحالیا پروسه په طالبانو منحصره ده. نوموړي دا داوا هم وکړه چې د افغان حکومت په ګډون نورې ښکېلې خواوې دا باور لري چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې سیاسي معامله اوس هم ممکنه ده. بلانک په اسلام آباد کې د امریکا په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې په مری کې له طالبانو سره د خبرو اترو د لومړي پړاو وروسته امیدونه ډېر وو. د هغه په خبره دغه پروسه تر هغې وروسته بحالېدی شي کله چې طالبان د مشرتابه مسله حل کړي. جریډ بلانک چې څو اونۍ وړاندې د ډانیل فیلمن د تګ پس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي دنده سنبال کړه، اسلام آباد ته د تګ مخکې په کابل کې له افغان مشرتابه سره هم کتلی وو. ورځپاڼه لیکي د نوموړي دغه دورې ته د هغو کوششونو په سترګه کتل کېږي چې ښکېلې غاړې دې سره معامله وکړي او مذاکرات بحال کړي. د بلانک په نظر د طالبانو د مشرتابه په سر شخړه د حل کېدلو ترڅنګ خبرو اترو ته ژمنتیا د سولې د پروسې لپاره مهم دي. د نوموړي په خبره له افغان انتظامیه سره په ملاقات کې دا هم ولیدل چې له طالبانو سره واپس خبرو اترو ته د کېناستلو ژمنتیا لري خو چې د ډلې خپلمنځي اختلافات یې حل شي. ورځپاڼه د نوموړي د خولې لیکي چې د روس او چین په ګډون ټولو سیمه ییز طاقتور هیوادونو هم د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د ملاتړ کولو په هکله رضامندي ښودلې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم نوموړي له طالبانو سره د واپس مذاکراتو په هکله هیله وښودله خو د دې لپاره یې کوم وخت ورنه کړ چې کله داسې کېدی شي. د هغه په خبره دې ته ګوري چې په راتلونکو نو او میاشتو کې به څه کېږي. که څه هم نوموړي د دې پوښتنې چې حکومت یې د پاکستاني پوځ لخوا په قبایلي سیمو کې د کاروایو په اړه څه فکر لري له څه ویلو ډډه وکړه، خدای وویل چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په ولسي کچه دا بیان ورکړی چې پاکستان به د وسلوالو خلاف په کاروایي کې د ښه او بدو فرق نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د یو شمیر رپورټونو له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې به افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې افغان هیات باید له موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسله راپورته کړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشنبې پورز اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د پلاوي مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله یې د تګ تیاري نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو اویایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیلېږي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کېږي چې د ملګرو ملتو د غونډې تر څنګ به د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
بالخصوص دغه د داعش مسله ده او بیا د القاعده مسله ده او دا په خپله د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه وو چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشخیږي.
احمد شیبر رپورټ موریدو. سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو د خیال محمد استاد په غږ د غزل درته ورو.
د سبا په تګزر په چمن بیا تا په چمن کې رنگارنګونو په چمن کې رنگارنګونو د سبا په تګزر په چمن بیا تا خبر لناز چناسوی دینا س خبر لناز چناسوی دینا س خبر لناز چناسوی دینا س خبر لناز چناسوی ستا دسترگو بلا واخلم ناز پر ماکا پچمن کے رنگا رنگو لونا باکا دس افا پا دا گزر پچمن گاکا بچا تفریات کنم زلخ بلا بچا تفریات کنم زلخ بلا وقت چا تفریات کنم زلخ بلا بچا تفریات کنم چه پرونی رتم خون نشاکا چمن کے رنگا رنگ رونا باقا دس افا باد گزر چمن گاقا.
اوریدونکو په پیښور کې نهنی می بجې کیدونکو د ګلیاز نه لند خبرونه اورو.
پرون د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سره به د قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمبروت پرسله کې د خبر ایجنسۍ مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال وویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سره به د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي او په صوبایي اسمبلی کې به قبایلو ته هم نمایندګي ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده، ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنګ کې د وډل شوو او ژوبل شوو پولیسوالو ته د درناوي په پروګرام کې وکړه. پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوي جوړ شوي د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي ښار کې گرفتار کړل شوی دی. ټاکل شوی چې له کابل یو جوک پوړې پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دیني عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د یو پلاوی په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیرانه شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګري له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې او روسیې وړاندیز کړی چې په شام کې د دغه هیواد د فوزي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي.
لن خبرونه مو له ګلایا زوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقرم د 40 کیلومتر جوړ کړی شوی برخې پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیرو وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو ځلو ګټې اولس ته نه دي رسیدلې او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلی دی. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد اولس د بدعنوانۍ لعنت سره مخ دي. که هر څو نیب هیواد کې د بدعنوانۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورسپانې لیکي چې د هیواد ترقۍ، پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدعنوانی تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت له منځه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت، دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی، دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملي ګام نو ته اړتیا ده، د کم لپاره چې بعد د حکومت ترڅنګ عام اولس ته هم خپل کردار ادا کول وي. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړکې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره یې پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې د پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپانه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو په رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورسپانه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرو دریو کلو راهیسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت همدا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې خبریالانو د کار او غوښته د ورپېخو امنیتی خطرونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ملخو حمله امریکا خبریدونکو یې بلې ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څېړونکو د تګ موضوع راغسته. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کېدو وروسته د دغه هواد میډیا د درغلیو او د پوځ د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه رپورټونه ورکولو کې نور هم زړوره شوه، چې په بدل کې د میډیا کارکوونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پیمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانین ورکړل شوي چې تر مخه د یرغمال کولو د وسلوالو د بریدونو په اړه په رپورټونو حدونه عملي کیږي، او د دې نوي قانون تر لاندې دا هڅه هم شوې ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پیمرا د دې نوي قوانینو مخې ته د راتللو وروسته تېره اونۍ په پاکستان کې په خبریالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پیشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي، او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پیشه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو او د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نشي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خپرونو قربانو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي، او یادې خبریالان په خپله د دې قانون یوه نوې مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هیوادونو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شویو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط و، چې د اټمي تړون په برخه کې د دغه هیواد لپاره یوه مهمه ګټه هم وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېده، چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي، نو د دغه هیواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړۍ ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټنو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي، او زیاتوي داسې به هیڅ ازاده لاره نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پوښتنو ته په سنجیده توګه ځواب ووایي او که نه. څېړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي، نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روسیې په شام کې د بشر الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملین ته خبرداری ورکړی چې بشر الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روسیې بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ما هارون بچاوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکولی شي د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې د شام 4 کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکولی شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوتین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشر الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړه شي. روسي مطبوعاتو د بشر الاسد یوه مرکه هم خپره کړه چې پکې نوموړي د یادې ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشر الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشر الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي، خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسالې یوه برخه ده. غربی هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبره وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپله تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اورېدلی سئ.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره د اروپایي هیوادونو د اقدام ستاینه کوي خو وایي چې په دغه اړه باید زیاتې هڅې وشي. جزئیات له فرشتې جلال زئ اورو.
د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینه له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایلا ګړندی شي. په دغه هیواد کې روان بحران داسې نه څرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسېږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ تر لږه 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي دي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تګ چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنري یونیسیار په وروستیو کې په اردن کې د سوریې د میشتو کډوالو په اړه یوه مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوی چې لږ تر لږه 80% هغه کسان چې له سوریې څخه اردن ته ورتښتیدلي دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ تر لږه 70% هغه کسان چې له سوریې څخه لبنان ته ورتښتیدلي دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. بتول احمد وایي دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپیریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیه غږ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیه په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د دغو غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیسي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نکړي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته د وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د تاجکستان د دفاع وزارت په خوانی مرستيال ووجل شو. له نږدې 2 اونۍ راهیسې د تاجکستان امنیتي ځواکونه د عبدالحلیم نظرزاده په لټه کې وو. نوموړی د یو شمېر پولیسو په وژنه تورن شو او د پیښې جزئیات د مشال رادیو د خبر د څانګې په راپورټ کې له احمد شیبر څخه.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر دا تایید کړ چې دغه هیواد د دفاع په خوانی مرستيال وزیر عبدالحلیم نظرزاده تیره ورځ له لسو نورو ملاتړیو سره یو ځای د رومیټ ګورچ په غرنۍ سیمه کې وژل شوی دی. په هغه ګډ بیان کې چې د تاجکستان د استخباراتو کمیټې او کورنیو چارو وزارت خپور کړی دی پکې ویل شوی دی چې نظرزاده له خپلې ملګري ډلې سره د دوشنبه ښار د ختیځ په 1.5 کیلومتر کې امنیتي ځواکونو محاصره کړ او وروسته تر دې چې له تسلیمېدو یې ډډه وکړه ووژل شو. د تاجکستان حکومت نظرزاده او د هغه وسلوال تورن کړی دی چې د سپتمبر په 4 د پولیسو پر یو مرکز او ای ډیپو دوشنبه ښار ته څیرمه برید کړی و چې په دې حمله کې 26 تنه د نوو پولیسو او 10 وسلوالو په ګډون وژل شوي وو. تر دې برید وروسته ولسمشر امام علي رحمان نظرزاده د دفاع وزارت له مرستیالي لرې کړ او هغه یې په جنایت تورن کړ. نظرزاده په نویمو میلادي کلونو کې چې کله په تاجکستان کې کورنۍ جګړه روانه وه، د متحد تاجک اپوزیسیون په نوم د حکومت د یوې مخالفې ډلې قومندان و. نظرزاده د یوې اسلامي وسلوالې ډلې مشري کوله، خو کله چې د 1990 کال په جون کې حکومت له مخالفانو سره روغه جوړه وکړه او 15 کلنې شخړې پای ته ورسېدې، دی هم له حکومت سره یو ځای شو. نظرزاده د 2014 کال د جون په میاشت کې د واک د ویش د شوي تړون په لړ کې د دفاع وزارت مرستیال وټاکل شو. د تاجکستان ولسمشر د نظرزاده ډله تروریستي ډله بللې ده، او امام علي رحمان وایي چې دا ډله له داعش سره نظریاتي اړیکې لري. تاجک چارواکي وایي چې د سپتمبر له 4 را په دې خوا یې د نظرزاده په لسګونو ملاتړې نیولې دي. له دوی څخه یې تر 1500 ډوله ډېرې وسلې ترلاسه کړي او یو شمېر ګاډي یې هم ترې نیولې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کوي
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې مو د ګلپانې په غږ د سندره ستاسو لپاره راوړی ده.
صبح شام ملا سنی ولی دی دو آکڑم، صبح شام ملا سنی ولی دی دو آکڑم، ساد افدایا ساد مہرو دو وفا کرم، ساد افدایا ساد مہرو دو وفا کرم، صبح شام ملا سنی ولی دی دو آکڑم، ساد افدایا ساد مہرو فاکرم، سواد خدایا ساد مہرو دو فاکرم.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په افغانستان کې د ملي والی حکومت د خپل فعالیت له پیله تر اوسه د دې ولایت پرمختیا او آبادۍ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی ګواښ وکړ کچرې مرکزي حکومت یې غوښتنو ته توجه ونه کړي نو دوی به ولس ته مراجعه وکړي او په ولسي قوت به حکومت مجبور کړي چې خلکو ته د خپلې بې توجهۍ ځواب ووایي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا یو شمېر غړو ولس ته د یاد شورا د فعالیتونو په باب د حساب ورکولو په یوه غونډه کې د ملي یووالي حکومت یاد ولایت په بې توجهۍ تورن کړ او وی ویل چې نوی حکومت د خپل کار په موده کې د دې ولایت اقتصادي او ټولنیز پرمختیا او د حکومتوالۍ ښه والي ته پاملرنه نه ده کړې. دوی د یو شمېر حکومتي ادارو مدیران او مسؤلین هم تورن کړل چې کاري وړتیا نه لري او نشي کولی د خپلو پروګرامونو، پلانونو او ترسره شوو فعالیتونو په باب ولایتي شورا او خلکو ته ځواب وي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی مشال راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
تاسو باندې تر اوسه پورې د ملي والی حکومت یا د یو شمېر بهرنیو ډونرانو توجه خوست ته نشته. په خوست کې ډېر کهلت دی د پروژو. یې د دولت داسې اساسي او بنسټیزه پروژه هم تر سترګو کېږي چې د خوست میشتو په درد وخوړلی شي. بیا هم په دې متعلق یو شمېر د ولسونو غونډې رابولو.
دا چې مرکزي حکومت او نړیوالو ډونرانو په کومو خواوو کې د یاد ولایت سره مرستې کړي، د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان وایي:
تر اوسه پورې هیڅ نه محسوسېږي. داسې خاصه بودیجه د انکشافي کړنو دپاره یا د ولسونو د عامو ستونزو د رفع دپاره دولت نه تخصیص کړي ده او نه هم تر سترګو کېږي.
د ولایتي شوراګانو یوه دنده دا ده چې د خلکو اساسي ستونزې او غوښتنې معلومي او اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو ډونرانو سره چې په دې هیواد کې ډېرې پرمختیایي پروژې په مالي لحاظ تمویلوي شریکې کړي. د خوست ولایتي شورا مرستیال شکرالله بابکرخیل همدې مسلې ته په کتو وویل چې
هغه اساسي مشکل ما اورېدلې دي د ولسونو نه، هغه مو د دولت د اړوند ادارو سره شریکی کړی دي. څه چې لازم وو هغه شوی نه دي.
د یادونې وړ ده د خوست ولایتي شورا 15 غړي لري چې ډیری غړي ځوانان او مسلکي کسان دي. د ولایتي شورا غړو د خپل فعالیت په موده کې د خلکو د غوښتنو د انعکاس لپاره یو شمېر مدني حرکتونه او ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیستې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په طرفه
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدم. کو په پاکستان کې لا هم لکونه افغان کډوال خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. ل دوی څخه ځینی لزګونه کلونه کیږي چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروي. دا چې د دومره اوږدې مودې کډوالۍ د افغانانو پر کلتوري هلو ځلو څه اغیز کړی او کنه، نجیب عامر د دې پوښتنې د ځواب بندلو لپاره له افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه په پېښور کې تیر کړی دی. دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي. د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه بریده اغېزمن شوي دي.
طبعا چې یو ځکه سړی دېرش کاله پنځه دېرش کاله اوسېږي، کلتور په اغېز کوي. خو خوشبختانه چې زمونږ کلتور او په دغه سیمه کې چې مونږ یو، د دې سیمې کلتور دومره فرق سره نه کوي. کنه ژبه مو سنه سره لږه ګرځېدلې وي، خو نور کلتور چې دی، انانات مو چې دی، جامې، لباس، ناسته پاسته، واده، خادي، مړې ژوندې، دا زمونږ او د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي. ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او مونږ هم پښتانه یو.
خو پېښور کې میشته افغانه لیکواله او شاعره هما ظفر احمدزی وایي افغانانو د ودونو، خادیو، ملي ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندي ساتل دي.
موږ د کوم فامیلونو یا ودونو د مثال کې کوم رسم او رواج دا غو ودونه چې دلته کېږي په هغه طریقه باندې چې افغانستان کې کېږي. بعض نور مسایل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره د افغان محصلین دي کوشش کوي، هڅه کوي چې هغه په هغه خپل کوم وختونه چې کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې لمانځل کېږي نو دلته د لمانځلو کوشش کوي، هڅه کوي نوروز
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د ځینو ستونزو له کبله د میرمن ادبي بهیر غونډې چې پخوا به په پېښور قونسلګرۍ کې جوړېدې بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
رسپانې لري، پښتو رسپانې، دری رسپانې، او د افغانستان روان سیاسي حالات څاري. همداسې په بېلابېلو ملي ورځو باندې غونډې کوي، مشاعرې کوي. همداسې افغان محصلین چې دلته اوسېږي، د افغانانو په شکل راغلي، هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي. ځینې په سکولونو کې هم دا ورته کېږي، او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري.
انډیوال وایي هغه ماشومان چې په پاکستاني ښوونځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي. همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وایي
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو، خصوصا په دې پېښور سیمه کې یا د کوټ سیمه کې، دلته ورو ورو د وخت په تېرېدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 50% افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی. څنګه چې د پېښور خلک په خپل ژبه کې تقریبا 80% انګریزي او اردو مسلطه ده، دغه څه د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغه څه د ژبه مسلطه شوه او هم یې په کلتور باندې اثر وکړ.
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونې له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري هلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي. دوی راته وویل
مونږ وخت نا وخت هغه فرنګي یا زبون کلتوري کوم او ورځې چې دي دا مونږ په روتینه توګه لمانځو. د بېلګې په توګه مونږ سږکال د پاکستان له لوکوارسا سره په ګډه بېل په پراخه توګه هم په اسلام آباد کې ولمانځه، او لومړی ځل د پاکستان اطلاع فرهنګ وزارت را سره ومنله چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز لمانځو. تېره میاشت کې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځه. اوس په دې کار کوو له خیره چې د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته را وبلو او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو.
حبیب زوی وایي د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان، لوبغاړي، قالین جوړونکي، مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی د دغو افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي. د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره،
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې د نومیالی افغان سندرغاړي کمرګل بیبي په غږ دا سندره واوري او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
مامای نان ناس کو بھی